په پیښور کې د ورځې درې بجې شوردونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یو بل غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام سندرې جادوګرې دروړو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
لاہور ہائی کورٹ د خبریال سیرل المیڈا نوم ممنوع الخروج لیست نه لری کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې ده. د کیم جونګ اون او ډونالد ټرمپ ترمنځ د بیا لیدو خبرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د لاهور های کورټ چارواکو ته امر کړی چې د خبریال سیرل المیډا نوم دی د هغه لیست نه وستل شي چې پرې له هیواده بهر پتلو پابندي وي. دغه پاکستانی خبریال د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان سره کار کوي. سیرل نن په یو مقدمه کې د دوو پخوانیو پاکستانی وزیر اعظمانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسی سره یو ځای د عدالت په وړاندې حاضر شو. په دې مقدمه کې پر نواز شریف تور دی چې د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیډا سره په امریکا کې د ممبئی د ترهګرو دونو پاړه د پاکستان د بدنامولو هڅه کړې وه. بیا شاهد خاقان عباسی د نواز شریف د سرګندونو ملاتړ کړو. عدالت نن له کاروای وروسته په دې کې سوریدنه د اکتوبر تر 28 نیټې پورې وځنډوله. پاکستان لنن په جلال آباد کې خپل کنسلګری بیرته پرانسته. د مشال رادیو خبريال وای د کنسلګری بهر خلک د ویزو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي ول د افغان چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته د دې اقدام پریکړه کړې او د دوشنبه پر ورځ خلک کوي شي چې د ویزو لپاره کنسلګری ته ورشي. په جلال آباد کې د پاکستان کنسلګری د اګست له 9 نیټې راهیسې د ویزو ورکولو کار بند کړی. د اګست په 13 نیټه د پاکستان کنسلګری چارواکو د ننګرهار پر ولایتي ادارې تور پورې کړو چې دوی په چارو کې لاس وهنه کوي، خو افغان چارواکو دا تورونه رد کړي ول. د ناقانونه پیسو د سار ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې نه کسیزه پلاوی دا وخت پاکستان په سفر دی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال وای دغه پلاوی د پاکستان نوم په خړ لیست کې تر شاملېدو وروسته د مالی چارو د سار لپاره یاد هیواد ته تللی. دا پلاوی به تر 12 ورځو پورې په پاکستان کې وي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې په 13 فبروري میاشت کې له ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په تور پاکستان په خړ لیست کې شامل کړو. دا اداره نړۍ کې د ترهګرو د مالی سرچینو او تورو پیسو د مینځنې او منی لانډرنګ څارنه کوي او په دې لړ کې د پاکستان له کاره خوشاله نه ده. د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر د اګست پر 1 د سینټ په غونډه کې ویلي ول نوې حکومت غواړي چې د ناقانونه پیسو د سار ادارې اندېښنې لرې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان سګزي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان پر پولو د نړیوال پوځ ځای پر ځای کړل شي چې په دغه هیواد کې د ګاونډیو د لاسوهنې مخنیوی وکړي.
چې دا یو سلامتي کونسل د افغانستان پر پولو ودرېږي، یا دا کومه متحده پوځ راواستوي یا خپل پوځونه راواستوي مخ ته افغانستان له همسایګانو ته چې دلته به څوک نه افغانستان کې به څوک مداخلت نه کوي او افغانان ټول سرکښنه وروغو په دوی میاشت به دا وروغو.
محمود خان سګزي دغه سرګندونې په کوټه کې د 1903 کال د 8 اکتوبر د پیخي په یاد جوړې شوې غونډې ته کولې. نوموړي دغه راز له بولان تر چتراله په یو جغرافیایي سیمه کې میشتو پښتنو لپاره د یوې صوبې غوښتنه بیا تکرار کړه. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر دفتر څخه پرون په خبرې شوې اعلامیې کې ویل شوي چې دواړو چارواکو پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې ولیدل چې پکې ولسمشر غنی د سولې د پروسې د بریالیتوب او د امنیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت د هڅو یادونه وکړه. اعلامیه زیاتوي په دې موقع زلمی خلیلزاد ویلي په دې پروسه کې به د امریکا حکومت او ولس له افغانانو سره ولاړ وي. زلمی خلیلزاد به په خپل 10 ورځني سفر کې د افغانستان ترڅنګ پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عرب ته هم ځي. د جنوبی کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د دوهمې سرمشریزي لپاره سلا شوه دی. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر څخه دا بیان پرون له هغې وروسته خپور شو چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سیول ښار ته ورسید. نوموړی پرون سهار د شمالي کوریا له چارواکو سره لیدلی وو او د مایک پومپیو په وینا په هغه هیواد کې د ایټمی وسلو څخه د سیمې پاکولو په اړه ګټورې خبرې شوې دي. د جنوبي کوریا په بیان کې د مایک پومپیو په حواله ویل شوی چې هغه او کیم د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ چې څومره هم زر ممکنه وي د دوهمي سرمشریزي کولو لپاره سلا شوې دي. مایک پومپیو تر اوسه د دوهمې سرمشریزي په اړه لاس نه دی ویلي. ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون په جون میاشت کې د دواړو ترمنځ د یوې تاریخي سرمشریزي پر مهال لیدلی وو. پولیس چارواکي وایي د امریکا په نیویارک ښار کې د یو لیموزین گاډي په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوی دي. د اکتوبر په شپږمه په دې گاډي کې یوې سالګیری ته تلونکي کسان سپاره وو. د نېشنل ترانسپورټ یو ادارې مشر چې د پیښې پلټنې کوي ویلي دا په تیرو څو کلونو کې په امریکا کې تر ټولو بدو ترافیکي پیښو کې یوه ده. پولیس وایي دغه ترافیکي پیښه د دوو گاډو ترمنځ د تصادم له وجې رامنځته شوې ده، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس به لیکلي 13 کسان په لیموزین گاډي کې او دوه نور لارویان په دغه حادثه کې وژل شوي دي. او د آب هوا د بدلون په برخه کې څېړنکارانو غوښتنه کړې ده چې د نړیوالې تودوخې په خطرناکه کچه زیاتېدو لپاره دې په فوري توګه ګامونه پورته کړل شي. د حکومتونو ترمنځ د آب هوا یا اقلیم بدلون په اړه یوې ادارې IPCC نن په یو راپور کې ویلي کده تودوخه درجه همداسې مخ په لوړېدو و، نو د 2013 او 2025 کلونو په منځ کې به د ځمکې تودوخه 1.5 ډیګري سینټي ګریډ لوړه شي. یا د ادارې زیاته کړه د ځمکې سطح 1 ډیګري سینټي ګریډ ګرمه شوې ده او د 3 یا 4 ډیګري سینټي ګریډ پورې د ګرمېدو په لور روانه ده چې ژوند کول به پکې بیا ناممکن وي. د خبرونو پای خو زده ته زموږ همکار د هوا حال او د کرنسي بیا وړاندې کوي.
نن د ګل پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خسول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 3.83 روپۍ او په 4.3 روپۍ د متحد عرب امارات درهم په 4.80 روپۍ او په 4.80 روپۍ 90 پیسې او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او یو افغانۍ په 1.70 روپۍ غسل کیږي او په 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کویټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 29 او 18، ژوب کې 25 او 6، او کویټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ، اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی همدارس د ډان ورسپانې او خبريال سرل المایدا نن په لاهور های کورټ کې د دوی پر ضد یو مقدمه اوریدنې ته حاضر شول. د امریکا پوز له پاکستان غوښتي چې خپل خاورې د افغانستان جګړې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون په کوټه کې د خپل ګوند د بیغونډې ته په وینا کې د پاکستان میشتو پښتنو لپاره د یوې بېلې صوبې غوښتنه وکړه. سر لنن په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری بیرته پرانستل شو چې دغه کار ته د سیمې خلک خوشاله دي.
پاکستان کونسلګری خو شو چې خلاص شو، ډېر ښه کار دی. په لمبر معاملہ دا کمیشن کاران هر څه ختم شوی.
او د دې ونه په سندره جادوګر خبرونه کې د پیښور دی ونومیالي سندرغاړي ګلاب شیر استاد د ژوند او هنر حال او دغه ځینې مشهورې سندرې اوري. مشال رادیو سروسی اولنی موضوع د پاکستان دوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د هغه واد د ډان ورسپانی خبريال سرل المایدا نن په لاهور های کورټ کې د دوی پر ضد د یو مقدمه اوریدنې ته حاضر شول. یا عدالت د وزیر اعظمانو خلاف د غدره د مقدمه اوریدنه کوي. په نواز شریف تور دی چې د ممبئی ترهګرویدونو په اړه په یو مرکه کې د هیواد د رسوا کولو اقدام کړی دی او شاهد خاقان عباسی یې وروسته ملاتړ کړی دی. د اوریدنې په موقع سخت امنیتي ګامونه پورتکل شویول. تفصیل له احمد الله اورو.
نندګل پورس د لاهور های کورټ جسټس مظاهر علي اکبر نقوي په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، شاهد خان عباسی او سیرل المیډا په موجودګۍ کې د کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال عدالت د خبريال سیرل المیډا نوم د اگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ال نه د وستلو حکم په کولو سره سره د نوموړي ناقابل ضمانت د نیولو وارنټ هم منسوخ کړل. عدالت په تیره اوریدنه کې د سیرل المیډا نوم په ای سی ال کې د اچولو او ناقابل ضمانت د نیولو وارنټ جاری کړی و. د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وکیل د اوریدنې پر مهال عدالت ته خواست وکړو چې په 14 اکتوبر زمینی انتخابات کیدونکې دي، نو کاروایی دې تر انتخاباتو وزنډوي. د کم وروستو چې عدالت د کیس اوریدنه د اکتوبر 22 نیټې پورې وزنډوله او نواز شریف، شاهد خاقان عباسی او سیرل المیډا ته د تحریری جواب جمع کولو هدایت وکړو. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د روان کال په مئی میاشت کې ډان ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو وسلوالې ډلې اوس هم فعال دي چې ورته د غیر ریاستي عناصرو نوم ورکول کیږي. آیا دوی ته دا اجازه ورکول پکار دي چې تر سرحد هغې غاړې ته د ممبئی په ښار کې 150 کسان ووجني؟ د نوموړي دی بیان وروستو د مدني ټولنې یوې غړې امنا ملک په لاهور های کورټ کې د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، نواز شریف او خبریال سیرل المیډا په ضد درخواست جمع کړی وو او له عدالته یې غوښتلی وو چې نواز شریف او شاهد خاقان عباسی د وزیر اعظمۍ د سوګند خیال نه دی ساتلی، نو پر ضد دې د بغاوت کولو کاروایی وکړي. د قانوني چارو کارپوه او سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور وایي داسې معلومات چې په ډاګه کولو سره د ملک سلامتۍ ته نقصان رسی، نو وزیر اعظم پابند وي چې هغه به هیڅ چا سره نه شریکوي. خو دا قتل پکار دي چې نواز شریف په خپلې مرکه کې چې کومې خبرې کړي هغه چاته د وړاندې څخه نه وي معلومې. هند او امریکا په وار وار د غیر ریاستي عناصرو خبرې کوي او د پاکستان فوج هم څو ځله ویلي دي چې د وسلوالو ډلو خاتمې لپاره کوششونه کوي. نو که دا غیر ریاستي عناصر په پاکستان کې نشته، نو بیا فوج د چا پر ضد عملیات کوي؟ د هند په ممبئی ښار کې وسلوالو په 2008 کال کې برید کړی وو. پاکستان د هند تورونو پر اساس د ترهګرۍ ضد عدالت کې مقدمه دایر کړې وه چې لا هم سرته نه ده رسېدلې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا پوځ له پاکستانه غوښتي چې له خپلې خاورې د افغانستان جګړې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. د امریکایي پوځ د مرکزي قمانډې مشر جنرال جوزف ووټل د اکتوبر پر 10 په پینټاګون کې وویل پاکستان باید د افغان طالبان مشرتابه اړ کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي امریکا ته په خپل وروستي سفر کې هغه مفروضه چیلنج کړه چې ګواکې پاکستان لا هم په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو ته خپله خاوره ورکوي. پر دې موضوع د پاکستاني ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي درته اورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا پوځ له پاکستانه دوه غوښتنې کړې دي. یوه دا چې د پاکستاني او طالبانو اړیکې د افغانستان له هغو سره پرې کړي، او دویمه دا چې د طالبانو مشران له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. دا څرګندونې د امریکایي پوځ کمانډر جنرال جوزف ووټل امریکا ته د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي د وروستي سفر په تړاو د اکتوبر پر 10 په پینټاګون کې په خپلو خبرو کې وکړې. نوموړی جنرال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې لپاره نیغ په نیغه ذمہوار دی. جنرال ووټل وویل پاکستان باید د خپلې خاورې د افغانستان جګړې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. هغه زیاته کړه پاکستان باید دا خبره هم یقیني کړي چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال د پاکستان پر خاوره روغتیايي او نورې مرستې ترلاسه نه کړي. جنرال ووټل همداراز له پاکستان وغوښتل چې د افغان طالبانو پر مشرتابه د خپل نفوذ په کارولو سره هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. لیکنه کاږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اکتوبر پر 3 په واشنگتن کې په یو څېړنیز اداره کې د خبرو پر مهال دا مفروضه چیلنج کړه چې ګواکې پاکستان اوس هم افغان وسلوالو ته په افغانستان کې د جګړې جاري ساتلو لپاره خپل خاوره ورکوي. نوموړي د امریکا پوځي چارواکو او همداراز د کانګرس غړو ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته ورشي او حالات له نږدې وګوري. د قریشي په خبره دوی به امریکایي چارواکو ته وښیي چې نور د پاکستان پر خاوره د افغان طالبانو پټنځایونه شتون نه لري، او دا چې اسلام آباد د افغانستان د مسلې د سیاسي حل په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي. د لیکنې تر مخه امریکایي جنرال جوزف ووټل د پاکستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو خبره تایید کړه، خو وی ویل د دوی څېړنې ښیي چې طالبان لا هم د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړه امریکا له پاکستان غواړي چې خپلې خاورې د وسلوالو د ایستلو چارو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي غوښتنه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې ویشل شو پښتنو ته د پښتونستان په نوم یو بیل صوبه ورکړل شي. نوموړي همداراز د ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر پولو د نړیوال پوځي ځواکونو ځای پر ځای کړي چې په هغه هیواد کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې مخه ونیول شي. محمود خان اڅکزي د خبرې پرون په کوټه کې یوې د خپل ګوند یوې غونډې ته کړي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تیر ماښام په کوټه کې د 1 اکتوبر 1903 د شهیدانو په یاد کې وجوړې شوې وې جلسې ته د وینا کول پر وخت ویلي دي چې په هیواد کې د یو کس د وزیر اعظم د جوړولو لپاره په لویه کچه په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، کوم چې د یو غیر عیني عمل و. محمود خان اڅکزي دا هم وویل چې د پاکستان پر اساسي قانون باندې اوس هم ډېر اعتراض شته، خو دا عین په ډېر مشکل سره جوړ شوی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر په وینا او موږ د خپل خاورې د ازادۍ لپاره ډېر قربانیانې ورکړې دي، هیڅوک و پښتون قام ته دا نشي ورښولی چې ازادي و څه ته وایي او د وطن سره محبت څه ډول کېږي. نوموړي په افغانستان کې په روان جنگ باندې خواشنۍ څرګنده کړه او د سکیورټي کونسل څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره د ګاونډي هیوادو سره پر پوله باندې د ملګرو ملتونو نړیوال فوج ځای پر ځای کړل شي.
سلامتی کونسل دا څلور پنځه زورو امریکا، روس، چین، فرانس او انګریز تیر میره باندې وکی دا پنځه قوتونه دا افغانستان پر پولو ودرېږي یا دا کوم متحده فوج راوستوي مخ ته افغانستان هم سایګان ته چې دلته به څوک نه افغانستان کې به څوک مداخلت نه کوي او افغانان ټول سره کې نه وروه په دې مېش په دا
وروه. و جلسې ته د پښتون قومي جرګې مشر نواب ایاز جوګزی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرټری عبدالروف لالا او سېنېټر عثمان کاکړ تر نورو وینا کوونکو هم وینا وکړه. دلته خبره دا ده ونی ورده چې پر انتخابي کمیشن باندې د دې څخه لمخ هم په انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګېدلې دي، خو انتخابي کمیشن همیش دا تورونه رد کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
نن په جلال آباد کې پاکستان کونسلګری بیرته پرانستل شو او د ویزو ورکولو کار پیل کړل. یاد کونسلګری د اگست پر 9 نیټه په دې خاطر تل شو چې ګواکې د ننګرهار ولایتي ادارې په چارو کې لاسوهنه کوي، خو افغان چارواکو وروسته دغه مسله په کابل کې د پاکستان له سفارتخانې سره واضح کړه چې په نتیجه کې په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری بیرته پرانستل شو. تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د سبند یوې میاشتې ځنډ وروسته په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری نن دوشنبه یو ځل بیا افغانانو ته د ویزې د ورکولو کار پیل کړ. د ویزو په اخیستلو کې د ننګرهار ولایتي اداره د یو میکانیزم له مخې د ولسوالیو په تناسب جدول جوړ کړی چې ویزا اخیستونکي سراج العمارت بند ته ورغواړي، د ویزو د اخیستو نمبر ورکوي او له هغې وروسته کونسلګری ته ورځي او خپل نمبر ته په قطار کې درېږي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیاڼی وایي چې ویزا اخیستونکو ته د اسانتیا په فار ولایتي ادارې دوه ګروپونه تنظیم کړي چې یو یې په سراج العمارت بڼډ کې او بل یې له کونسلګرۍ نه بهر ویزا اخیستونکي په قطارونو کې تنظیموي. سراج العمارت بڼډ ته د هغو ولسوالیو سلګونه کسان په قطارونو کې ولاړ ول چې په دوشنبه یې د ویزې اخیستلو نمبر و. یو تن چې د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دی او د ویزې اخیستلو لپاره بڼډ ته ورغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
مانوم سید خاطر شاه ده، خپل مریض ما شوکت خانم نه علاج کوم د خبر نه کنسلګری بند و، ډیر مریضانو ته دا مشکلات وو. ما خپل اوس دا لسم تاریخ ده، کچیرته یو ورځ نورم موزنډی دی بیا اسپیټال باندې د میشت نمبر نه راکې.
په خو به د کنسلګری په شاوخوا کې کمیشن کارانو د پیسو او واسطو په بدل کې خلکو ته ویزی لګولي چې دې چار ولایتي اداره مجبور کړ چې د ویزو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. اوس چې د همدې میکانیزم لمخې د ولسوالیو په کچه خلک ویزی اخیستو ته راغلي ول، د ولایتي ادارې له دغې کړنې خوشاله ول. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
پاکستان کنسلګری خلاص شو، موږ ډېر زیات مجبوریتونه دي، زه خپل ناروغ لرم ورسم او غواړم چې ویزه و هم خپل ناروغ دغه ته ویسم پیښور ته.
زمانم نصر احمد داش د پاکستان کنسولګری خو شو چې خلاص شو، اوس کار خو منظم روان دی، ډېر ښه کار دی. پلمبر معاملہ دا کمیشن کارانر څخه ختم شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د جوړ کړي جدول لمخې به د هر یکشن به پورز د پکتیا، خوست، غزنی، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو تذکیره لرونکو ته ویزه ورکول کیږي. د هری دوشنبه په ورځ به د روداتو، پچیراګام، چپرهار، خوګیانو، شیرزادو او ایسارک ولسوالیو تذکیره لرونکو او کوچانو ته ویزه ورکول کیږي. د هری سیشنبه په ورځ به د هسکی مینکوټ، غنیخیلو، اچین، دوربابا او نازیانو ولسوالیو تذکیره لرونکو ته ویزه ورکوي. په چهارشنبه به د بټیکوټ، درینور، کامی، خیوی، ګوشتی، ممندری او لالپوری ولسوالیو تذکیره لرونکو ته ویزه ورکوي. او د هری پنځشنبه په ورځ به د جلال آباد ښار په ګډون د رود او بیسودو ولسوالیو تذکیره لرونکو ته ویزه ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
پرون د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز مینګوره کې د پاکستان مسلم لیگ نون ځای مشرانو او کارکونکو د دې ګوند مشر شهباز شریف د نیولو خلاف مظاهره وکړه. دوی په خپل وینا کې وویل د مسلم لیگ نواز ګوند خلاف احتساب نه بلکې سیاسي انتقام روان دی او په خبره چې دا به ښې نتیجې ورنکړي. شهباز شریف د اکتوبر پر 15 د احتساب کامی ادارې د درغلیو په تور نیول دی. وفاقي حکومت وایي یا د اداره خپلواکه ده، په درغلیو کې د تورنو خلکو خلاف اقدامات کوي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
نشاط چوک پنګورې کې پلسونو د مسلم لیگ نون غړي راجمع شوي ول او د حکومت او احتساب ادارې نه په ضد نارې لګولې. مظاهره چانو لاسونو کې چاټونه هم راغستې ول چې پرې د مسلم لیگ مرکزی مشر میا شهباز شریف د نیولو غندري نارې لیکوي. وروسته احتجاجي مظاهرې ته د ضلع سوات مسلم لیگ مشر قوي خان وویل چې د شهباز شریف نیول په 14 اکتوبر ضمنی ټاکنو کې درغلې ته لاره جوړول دي.
اته ورځې مخکې شهباز شریف گرفتار کو ولی چې هغه هر حلقه ته بده او په هر حلقه کې هغه اختتامی جلسه به هغه کوله او هغه جلسونه دی وستو زکه چې 30 سیټونه دي او د پنجاب حکومت ډیر نازک حالات کې دي. زکه چې سنټ دا الیکشن وشو نو په دې کې دا غوښ پک اوټونه کم شو شپک تی بیا په دې ومه اشکلاړو دا هغه و چې رکه دا مسلم لیگ وګټي نو زمنګ حکومت رانیږي.
دین اوړاندې د مسلم لیگ نون منګوري یو مشر ارشاد خان وویل چې په ملک کې صرف د مسلم لیگ نون مشر نو په ضد انتقامی کار روی روان دي او دوی به دغه چری هم برداشت نه کړي.
د هر ایم پی اے، د هر ایم ایل اے، د هر صدر، د هر جنرل، د هر جج، د ټول دې احتساب وشي بیا به ان شاء الله موږ سره مشانه بشانه ولاړو. خو کدا انتقامی کار وایي نو لدیز کې نو ویم عمران نیازی صاحب چې د دوه میاشتو میل مبای کو یو پیر زما مشر کال وکو او وی چې روډونو تر اوځي نو ان شاء الله ته به وینې چې درنه خلک څنګه ورګي، اسلام آباد څنګه بلاکیږي او حکومت څنګه ختمیږي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان احتساب یو ادارې نیب نیا شهباز شریف د ودانې په یو پروژه کې د درغلو په تور کې نیولې او وروسته عدالت د لسو ورځو لپاره په ریمانډ تفتیشي ټیم ته حواله کړې. بلخوا د واکمنې پارټۍ مرکزی وزیر فواد چودري بیا بیا رسنو ته ویلي چې د شهباز شریف گرفتارۍ سره د دوی سره تعلق نشته او دا کار روایي یاد ادارې په آزاد بټ کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن گوند وای په ملک کې د یو نوی سیاسي اتحاد لپاره هلې ځلې تیزی کړې دي. د گوند سېنټر مولانا تور رحمان مشال لړوي ته وویل مولانا فضل الرحمن په دې اړه له یو شمېر سیاسي مشرانو سره لیدلې دي. بلخوا امین اشتل گوند او کامی وطن پارټي هم د دوی له لوري د یو نوی سیاسي اتحاد جوړولو د هڅو پخلی کوي. تفصیل مجید بابر اورو.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې سره تعلق لرونکي سېنېټر مولانا عطا الرحمن وایي چې دا مهال د دوی ګوند په ملک کې د یو نوي سیاسي اتحاد لپاره په هلو ځلو کې دی. تېر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په دې لړ کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو شمېر سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي. او زیاتوي
کومه لوبه چې دلته ایجنسیو وکړه د ملک د تحفظ لپاره او د ملک د استحکام لپاره سیاسی گندونا پا خپل منس کی چھے ننی زامل خنور مورانی طرف تراوان دے مورانی سے پا دے حق لا نوہ شریف سرم مجلسونا چھوئی دی امید دادے چھے دیر ضربا یو نوے اتحاد یا یو نوے سیاسی گندا کیجی پا دے ملک
پا مرکز او سبو کی اپدوشن گندونو وار لمخا دا زمنی تھاکنو لپارا سیاسی اتحاد کھڑے دے او پریکڑے کھڑے دا چھے پا کم حلکہ ہم دا پیندوشت میں جولائے پٹاکنو کی دا اپدوشن گندونو سرا تعلق لرون کی امید وارهان په دویم نمبر راغلی وو اپوزیشن ګوندونه به په هغو حلقو د هغه ګوند امیدوار مرسته کوي مشال ریډیو سره په خبرو کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا وویل چې د نوي سیاسي اتحاد لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو خپل دي
دا کوم د پښتنو आवाज او هغه قصدن د پارلمان نه بار ساتل شوی دی یو هغه مونږ ټول کړی دی چې بای الیکشن کې د اپوزیشن ټول ګوندونه چې یو ځای شوی دي او چې دویم نمبر ما څوک راغلو هغه حمایت کی داغ پارٹی حمایت کی اور الیکشن تیر سی نہ پس پودا
جمعیت علماء اسلام فیلڈ علی مشر مولانا فضل الرحمان دا عوامی نیشنل گند لمشر اسفندیار ولی خان سره هم یو ملاقات کړی وو د دې ملاقات پاړه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یاد گند پارلیمانی مشر سردار حسین بابک وو ویل
پی ٹی آئی نه علاوه په دې وطن کې جسور مذهبي سیاسي جماعتونه دي هغه ټول په دې اتحاد کې ناست دي مشر لال اسفندیار خان نواز شریف سره دعا مو کړه او بیا مولانا صاحب هم دلته راغی کې پس پاټه مشرانو سره ملاقاتونه وشو نو دا ټول د دغه اتحاد سلسلې دي عوام هم د دې خبرې احساس شوی دی چې یو لوی اتحاد د جمهوریت د ازادۍ لپاره او د جمهوریت د مضبوطۍ لپاره دا ضروري دی
تر دا مهال معلومه نه ده چې د دې نوي سیاسي اتحاد ایجنډا او تګلار به څه وي خو د 25 جولای د ټاکنو نه پس د اپوزیشن ګوندونو یو اتحاد مخې ته راغلی و چې ورته الاینس فار فری اینڈ فیر الیکشن یا د صفا ټاکنو لپاره سیاسي اتحاد نوم ورکړل شوی و
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555
د جنوبی وزیرستان د سرروغ تحصیل د کجا لنګرخیل کلی اوسیدونکو وای په داسې حال کې چې په سیمه کې د تیرو لسو کلونو جنگونو د دوی ژوند تباه کړی حکومت د دوی حالت ښه کولو ته هیڅ پام نه کوي دوی حکومت غواړي چې بجلی سرکونه او د ماشومانو د تعلیم غم ورته وخوري سلاب مسعود معلومات راکوي
د سویلی وزیرستان تحصیل سره روغ کلی کجا لنګرخیل اوسیدونکي ویایي چې جنگ بېخي تباه برباد کړي یو کورونا پټي هیڅ مه روغ پاتې نه دي د دغې کلی یو اوسیدونکی جمال لنګرخیل د کلی دغه حال په دا رنګ بیانوي
جنگ روغ لاس کوله میر بار تیر کړل کورونا آشم غصب دي موږ ته سخت تکلیف ده او د بجلی ها د روډ ها د ویلې ها او موږ دغه د پاکستان اوسیدونکي پاکستان د پمیر باندې لړ
شرپاؤدین جاتوی چھویلے وندون رنگ پٹھی موہ شاڑ بلاڑ دی
میرے کا ذکر ہے دیکھ 300 کلن میں زکا دو 1947-1918 تک پاکستان حکومت دیکھ پورا نہ ڈانگ اور کڑی نہ بیلے اور کڑی دو اور نہیں میرا بجی رشتہ دا علم سکول رشتہ دا ہوں دا سے پنڈی جی بری نقشے میرے پورا خصوصی اے ویلے ڈانگے دے بجلائی دے بے وے دے تکلیف دا او حکومت پر میں خما خدغه رحم دا کو
ما کوشش وکڑ لی چھ دے کجالنگ خیل کلی دے حالات نا دسی میں نہ قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین اور دسلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز وزیر خبر کا خواہ پل موبائلوں پورتا نکڑل بلوری دے دغی کلی او سے دن کیوں دا ویلی دی چھ چروا کی لفظوں وکی او بیاخ پل لفظوں پورا کبھی نہ زکا دے خل کو مشکلات اس تن سے کمی جنا بلکہ نور جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
لیو ملون نا زیاتو خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا فخا کڑی دا
زرگونا نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پېښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
لاهور های کورټ امر کړی چې د خبریال سیریل المیډا نوم دی د هغه لیست نو وستل شي چې پرې له هېواده بهر پتلو پابندي وي. دغه پاکستانی خبریال د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان سره کار کوي. سیریل نن په یوه مقدمه کې د دوو پخوانیو پاکستانی وزیر اعظمانو نواز شریف او شاهد حقان عباسی سره یو ځای د عدالت په وړاندې حاضر شو. د ناقانونه پیسو د سارې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې نهه کسیزه پلاوی د وخت پاکستان په سفر دی. دغه پلاوی د پاکستان نوم په خړ لیست کې تر شاملېدو وروسته د مالي چارو د څارلو لپاره یاد هېواد ته تللی. دا پلاوی به تر 12 ورځو پورې په دغه هېواد کې وي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان پر پولو د نړیوال پوځ ځای پر ځای کړل شي چې په دغه هېواد کې د ګاونډیو د لاسوهنې مخنیوی وکړي. پاکستان لنن په جلال آباد کې خپل کنسولګری بیرته پرانستل. د مشال رادیو خبريال وایي د کنسولګری بهر خلک د ویزو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د اگست 9 راهیسې د ویزو ورکولو کار بند کړو. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد به په خپل 10 ورځني سفر کې د افغانستان ترڅنګ پاکستان، متحده عرب امارات، قطر او سعودي عرب ته هم ځي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د دوهمې سرمشري لپاره سلا شوې ده. ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون په جون میاشت کې هم سره لیدلي.
او سرودونکو د مشال رادیو 19 پروگرام سندره جادوګری درته ورو. سلام شه زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دیوانای خبرونه کې د پیښور دیو نومیالی سندرغاړي استاد ګلاب شیر د ژوند او هنر حال او دغه ځینی مشهورې سندرې وري. نوموړې د سیمې د هغو سندرغاړو په صف کې شمیرل کیږي چې د پښتو ولسی سندرې او هم به غزل په خوندور اندازونو کې ویلي او په ولس کې مقبول کړي دي. د ګلاب شیر استاد په اړه ویل کیږي چې په غیږ کې به رباب پروت او حملاغي سره به سندرې ویلې. نوموړي زیات شهرت د رحمان بابا او خاطر اپریدی د شعرونو ویلو په ترڅ کې ترلاسه کړو.
ki
د ریډیو پاکستان د پیښور څانګې یو مشر افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق د ګلاب شیر استاد د زوکړې د نیټې او دغه د کور کلی په اړه معلومات راکوي. نوموړی وایي استاد به د سیمې د مشهورو سندرغاړو سندرې اورېدې او همدغه وچې په خپله یې سندرې ویلو ته زړه وشو.
زمون په لمبی دور کې د استاد ګلاب شیر نامه چې دا ډېره زیاته ښکارا او جوته ده. د دې د پیدایش کال چې دی هغه کال 1940 دی. دی د پیښور سره نږدې په یو کلي منازو کې پیدا شو. د دې په خپل باندې یا د دې د کورنۍ د موسیقۍ سره کم تعلق نه و، خو د دې شوق ځکه و چې په دغه دوره کې با استاد اندرگل، استاد مظفر خان دی با در علاقو تا میپنون لده نو دی دی آوازون دی و اثر واقعستو چه دیم سندره وی نو در پا کلی ورس که پا خپل وجرو که در عباب سر به نغمه ویده خپل اندازو بیای ورس دی کلی تا استاد سبزری خان نغلو ال تی در استاد گلاب شیر آواز واردو او مغتی وی چه تا ریدیو تراشا نو کله چې هغه ریډیو ته راتلو دا 1900 خبره ده. د ده سره یو ځای احمد خان استاد راغلی دی. استاد صاحب محمد خان زموږ د ریډیو پاکستان ډېر لویه نامه ده، معتبره نامه ده. هغې دا اډیشن کړی دی او دی بیا په دغه سندرغاړو کې شامل کړی دی، دلې دغه عزت ورکړی دی. نو موږ دا ویلی شو چې زموږ دا سندرغاړی چې دی دا په چینی کې بیا په دې ټولو علاقه کې په ټولو پښتونخوا کې دغه نامه ډېره مشهوره شوه.
لایک زاده لایک چې د سیمې د نومیالی او سندرغاړو پر ژوند او هنر یې کتاب هم لیکل دی وایي ګلاب شیر استاد به د کلي د حجرو په مجلسونو او همداراز د رادیو د موسیقۍ په پروګرامونو کې د رحمان بابا او خاطر پریدي شعرونه ویل او همدغه کار د هغه د شهرت لامل شو. د ښاغلي لایک په خبره استاد په رادیو کې د وخت له نومیالی او موسیقارانو سره نږدې پاتې شو او له هغوی یې په غیر رسمي توګه موسیقي زده کړه.
ډېر زیاته شاعري چې د هغه د خاطر بابا ویل دا په دې بنیاد باندې چې د دې د سیمه چې دا خیبر ته نږدې ده په خلکو به د خاطر بابا کلامونه یا د رحمان بابا کلامونه خواږه لګېده. د د هغه سندره چې کوم په ریډیو کې وړاندې کړې شوې ده ستا منظر منظرونو کې ما دا د خاطر بابا کلام دی او هم د هغې نه بیا ګلاب شیر ته جنګلو ملاب شیر د په ټولو پښتنو کې تر اخره پورې د هغه آواز خلکو قدرولی دی دی به غزل هم وي دی به سندره هم وي دی به هر شی چې وي په هغې کې به خپل یو منفرد اندازو او په دغه دوره کې که موږ وګورو په ړومبي دور کې هم بیا د ګلاب شیر استاد په دور کې هم دا چې موږ ورته کمپوزیشن وایو دغه شی ډېر کم و چې یو فنکار یو هنرمند په خپل آواز کې کومه نغمه زمزمه کوله نو سازونو پسې هم هغه نغمه هغه څخه کوله ډېر ساده باده نو دغه دور چې دی زه ګڼم چې د ګلاب شیر استاد نوم دغه انداز او بیا دا ویم چې زموږ کوم یو میراثیان دي بل زموږ عطایان دي نو په عطایانو کې په دغه وړمبي دور کې چا لویه نامه پیدا کړې ده د استاد سبزعلي خان نه پس هغه د استاد ګلاب شیر نامه ده استاد ګلاب شیر په خپل رباب وګو د رباب سره به خپل آواز زمزمه کوو لکه څنګه چې په اجرو کې کم کس یو سندره وایي هغه د خپل شوق نه وایي هغه د کوم استاد نه خو بیا چې کله ریډیو ته راغی نو زهره خبر ریډیو کې په هغه وخت کې چې کوم استاد شرفګر سازو د هغې نه پس بیا د هغه ډېرې نغمې زمارې کار کړي دي هغه بیا د استاد بختیار احمد په موسیقۍ کې دي دغه بیا د رفیق شینواري په موسیقۍ کې دي چې کوم زموږ نیغ په نیغه د شرفګرځونکي پروګرامو تقریبا اووه اته کاله چې کوم زه د هغې مشر پاتې شوی وم نو په هغې کې به دی تقریبا په هر دویم پروګرام کې ما راوستو لکه چې د ده آواز هغې ته ورته وه هغې ته جوړ و نو د ده باقاعده استاد هغه دوره کې نه شته چې کله د موسیقي زده کوله یا شروع کوله که فکر کوئ که په هغه وخت کې ریډیو اکیډمي وه دلته به خلکو زده کول
انتظار میں اسے سڑیے تو لش پکڑاؤ
شاعر او لیکوال لایکزاده لایک د ګلاب شیر استاد شخصیت په اړه وایي چې هغه یو کلیوال او ساده سړی و او دا چې له عامو خلکو او له خپلو مینهوالو سره به په روڼ تندي ملاوېدو.
یو ډېر سوچه پښتون، ډېر ساده باده سړی، په ډېرو خبرو نه پوهېدو. هغه د ملازو د کلي اوسېدونکی او تر اخره پورې که فرض هغه ته مقبولیت ملاو شوی و، خو د هغه نه خپله سادګي، خپله سوچه والی، د هغه چې کوم د یو خلکو سره ملاوېدو کوم اندازو زه نه وینم داسې کار، ځکه چې هغه بیخي د هر څه نه بې پروا. هغه سړی چې وایي په سړي کې مکمل طور قناعت وي، او هغه یو مکمل فنکار، ځکه چې فنکار او شاعر چې دی د ده په ژوند کې دغه آسانی وي چې دی په لږه باندې خوشحالېږي، په هغې باندې قانع. کوم التماسټې شوګانې کړي دي، په هغې کې هم ګلاب شیر استاد چې د پیسو ته داسې لاس نه یعنې مال راکړه، په ده کې قناعت ډېر زیات چې څه به دې ورته ورکړو، یا کوم به د ده حق و، نو زیاته خبره بیا نه را کړې. د کلیوال رم نه بیسی راوتې نه سندره ویل، خپل د شوق لپاره، خپل د مینې لپاره، نو خپل ژوند چې د هغې د کلیوال رنګ نه را ویستې.
اوریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه ته غوږی دا ونه پکې د پیښور د یو نومیالي سندرغاړي ګلاب شیر استاد د ژوند او هنر حال او دغه مشهوري سندره اوري. ځوان سندرغاړي بختیار خټک چې د استاد له مړینې لږې ورځې مخکې هغه خپلې یوې ټلویزیوني خبرونه ته ملمه کړې او د استاد د هنر او شخصیت په اړه داسې راته وویل.
ګلاب شیر استاد پرېدو بخي هغه راته وویل چې په اول زلمانی د مشر خان خاطر کلام چې دینو هغه ریکارډ کړو په ریډیو پاکستان کې تا منزل منزلونو کې، چې ما سره پروګرام ریکارډ کړو دغه وخت لري هغه سل کال عمر وي، څه خو ډېر زیات دوی شوی هم داسې نه و چې څه ډېر زیات فریاد کړی وي، بل څه هغه خپل چې کوم د موسیقۍ یا د فن سره تړلی ژوندونو هغه هم ښه عزتمند تېر کړه، چونکې هغه وخت چې و په هغه وخت کې داسې مواقع نه وي. ٹیلیویژن ہوم چیرا تو کافی وقت دیا شروع او بیا لو گندے اڑخت شروع ہوم نو وقتی عمر کی بیا گا عمر کا پختنو گندے کلی وال شون رواق کولو او غریبانان خودی زکہ چدا سی مواقع نشتے رے او بچو کی ہوم تو کو نرمن نو نشتے رے اب تا بال بچم سنبھال کڑے ہوا دکڑی دیر نفی شخصیت باچا جی موږ هغه د نوسانو په ځای باندې وسنه چې زه خپله خطاطي خبره کوم او هغه په دې خبره ما مجبور کو چې ما مینې ته هغه وکتل چې ما ته به تاسو وخت راکوئ حالانکه هغه د ګرځېدونه هم پرېوتی او نظر یې هم کار نه کولو ما ته یې وخت راکو رالو کېناستو هغه موږ سره په مکمل پروګرام کې ډېر په شایستګۍ سره خبرې اترې کړي دي بیا را سره هغه ستا منزل منزلونو کې یم په خپل آواز کې هم ریکارډ کړه او بالکل د موږ د حجرو دا مشران چې څنګه دي هغه رنګوی خصت لرلو الله دې وبخي تقریبا سلور کا لوڑان دی جی مونږ دا پروگرام ریکارڈ کړو او درې سلور میاشتې پر سبا وفات شوې
چې تم ما په مستام شوم تو دوی تماش ګر دې دا زلفان شوم تو دوی تو د پکت کې پروت وې زبانا
د ریډیو پاکستان پیښور څانګي او افسر او د موسیقي د پروګرامونو پروډوسر لایک زاده لایک وایي د پښتنو د یو شمېر نورو مشهور سندرغاړو په څیر ګلاب شیر استاد هم د ژوند په وروستیو شپو ورځو کې چې ناروغ هم و له ولسی پاملرنې او مرستې به برخې پاتې شو.
زموږ پښتانه چې دي د هنرمندان په هغه وخت کې قدرې چې کله هغه په داسې یو دور کې چې خلک یې اوري خو بیا وروستو چې کله ګلاب شیر استاد بیمار شو ناروغ شو هغه د ګردو تکلیفو نو ډېر کم خلک وو دغه پوښتنه کړې به چې ریډیو ته راغی نو ډېر ستړی ستړی ستومانه ستومانه لږې پیسې ټکې به ورته میلا شوې ځان یې یو ورکوټه دوکان په کلي کې کړه او هغه به ځان مشغوله خو موږ هغه له هغه درناوی ورنه کړې چې موږ خپل دغه اتل خپل دغه لوی هنرمند چې د هغه قدرولې وی او د هغه د کور ستونزې کړونه موږ په نظر کې ساتلی وی نو د یو ډېرې اوږدې ناروغتیا نه پس هغه حضور شپاس کے آغاز میں ناروغ سچو او یقیناً چھ داغ پو تک باندھی دا پمر باندھی پختو مشخصت دے زیان اور تاوان رسے دلے
لایک زیادہ لایک د حقدارو هنرمندانو د خیر خیګړي چارو په هدف حکومت ته وړاندیز کوي چې په کلتوري پالیسۍ کې له هنرمندانو د غوی له کورنۍ سره د دوامدارو مالی مرستو ټکی ته خاص توجه وکړي.
زمون سرکاری داری کی دیاخ خود یو فنکار د پاره ډیر کمه پیسې ولګي د لګ وخت په پای باندې جن نه کی ریډیو تا راغې ټلویزیون ته تللی دی خو د ریډیو چې کم محدودې پیسې به ورته میلا شوې خو زه دا فکر کوم چې حکومت دا په کار کې یا موږ چې د پښتو خبره کوم د پښتونولۍ خبره کوو یا د فنکار د قدرونې خبره کوو نو په کار دا ده چې دا په یو ځای ته فرق چې دا 500 روپۍ ورکړي یا 1500 روپۍ ورکړي په هغه باندې دغه ژوند نه کېږي باید چې لکه څنګه چې د اکاډمي ادبیات د شاعرانو لپاره سر پیسې اوس دا خو دیارلس روپۍ دي هغه مستقل د هغه دپاره بیا د هغه د بچو دپاره نو هنرمندان چې کوم صحیح حقدار دي نو زه دا وایم چې د دې خلکو دپاره په مستقله توګه باندې یو داسې پیسې ټاکل پکار دي چې هغه خپلې ګولې اخلي خپل علاج پرې کوي خپل جنګ پرې کوي نو هغه به درنېږي دا په لږو پیسو نه چې یو ځل ورته فرق کړم بیا وکړه چې ته ولې 2 لاکھ روپۍ ورکړي په 2 لاکھ روپۍ باندې هغه ژوند بدلېږي نه خو چې هغه ته مستقل یو وظیفه روانه وي د حکومت سره وسایل کم نه دي خو د هغې دپاره پالیسی نشته د کلچر بیخي پالیسی نشته څه داسې لاره نشته چې کله د پیسو وخراشي نو هر څه بیا سر رانیږي چې اوزه دی هغه تعلیم حالانکه دا مناسبه نه ده چې
کلچر پالیسی داسې وټاکلی شي چې د داسې خلکو په مستقله توګه باندې قدر او درناوی وشي، نو ځکه چې دا زمونږ سفیران دي، دا ټول هنرمندان کاغه د ډرامې دي که فره کاغه د موسیقۍ دي، دا زمونږ سفیران دي، دا په نړۍ کې مونږ په خلکو پیژنې، وایي چې مونږ خپل وینا قدر کوو دې خلکو له په مستقله توګه باندې، چې داسې فکر داسې سوچ وکړی شي چې دا خلک دا ژوند په دغه کړاوونو کې په دغه سختو کې زمونږ ډېر سنسران داسې لاړه چې نور داسې ونشي. زما خیال دی چې مونږ به ځان وګټو، ځکه دا زمونږ ځان دی او ځان چې دردېږي، نو زما خیال دی چې پکار دی چې ټولنه پښتانه ټولنه وتردېږي.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د نومیالي سندرغاړي ګلاب شیر استاد د ژوند او هنر مختصر حال او دغه ځینې مشهورې سندرې واورېدې. د خبرونه د پای په شیبو کې دروخات له دیوی بلې سندرې خوند واخلې. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.